د ماخام شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په د ماخامنی خبری مجله کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکار دی. د هغوی سلامونه هم ومنئ. د ټول ټاکنو د شکایتونو کمیسیون نن زرګونه شکایتونه ترلاسه کړي. په دې حکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسله والو مخالفینو په یوه برید کې د لکتر لګوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. روسي چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسله والو مخالفینو په یوه برید کې د لکتر لګوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پیښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل: وسلوالو دا حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې وه چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې، خو رویترز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي، دغه حمله مسؤلیت هم اخیستی ده. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړی چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیو جرسی ایالت د واشنگټن ښارګوټي اوسیدونکی و. دفاع وزارت یا پنټاګون په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې هغه سخت ټپي شوی و. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی. دا د روان میلادي کال لپل رئیس شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. په افغانستان کې په تیره 13 کلنه جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤل په ګډون د دې ډلې د 4 غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیې قمانداني ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي چې په نتیجه کې په 4 وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤل مولوي نظر محمد هم شامل دی. وسله والو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي نجراب د کاپیسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډیر فعال دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي ایران پولیس ته نږدې اسلام قلعه په بازار کې 3 تنه په ډزو وژل شول. د هرات د امنیت قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ساعت 11 نیمه
نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې 3 تنه چې ویل کېږي کمیشن کاران ول د کوهسان ولسوالۍ مربوط د اسلام قلعه بازار کې د ناپیژند وسله والو په ډزو وژل شول. د ښاغلي ولیزاده په وینا وسله وال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او تر اوسه د دې پیښې انګیزه هم نه ده معلومه. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې 2 کاله مخکې یې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هیواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې د کلکېج د کمولو یوه نښه ده. سپینې ماڼۍ 2 کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان صدراعظم نه و کل شوی دا مرسته له پاکستان سره ځنډولې وه. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنگټن ته ولاړ او تر دې را وروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې په ښه کېدو دي. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د ایران د صوفي طریقې ستر مشر نورعلي تابنده د 2 کلنۍ په عمر مړ شو. صوفي طریقه په دې هېواد کې یوه ستره مذهبي فرقه ګڼل کېږي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې تابنده چې د تهران په مهر روغتون کې د اکتوبر له 1 رئیس بستر وفات شوی دی. تابنده د نعمت الهي ګنابادي د صوفي طریقې مشر و چې په ټول ایران کې پیروان لري، خو ډیری پیروان یې د دې هېواد په شمال ختیځ خراسان ولایت کې دي. تابنده د کلونو په جریان کې ډیر ځله د ایران د رژیم لخوا زندان شوی او پیروان یې هم چې په ګنابادي درویشانو مشهور دي په منظم ډول د ایران د رژیم له امنیتي ځواکونو سره نښتې کړي دي. صوفیزم په ایران کې منع دی او د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د دې طریقې پیروان تل د رژیم لخوا ځورول شوي او ورسره تبعیضي چلند شوی دی. د روسیې چارواکي وایي د دې هېواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. روسي یونایټیډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 125 ډوله الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کامسومولسک آن امور په سیمه کې رالویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هېواد د پوځي صنعت د یو چارواکي قوله چې نومینه دی په ډاګه شوی خبر ورکوي چې ویلی دی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 125 الوتکې د تخنیکي سیستم په کنټرول کې ستونزه د دغې الوتکې د راغورځېدو سبب شوې ده. د روسیې 125 الوتکې د روسیې د سوخوی شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت مخام شپږ بجې او 8 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.15 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د انتخاباتي شکایتونو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه نن ثبت شول.
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره یې د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي
د کابل هغه ښارګوټي چې د سونګ په موادو هوا ککړوي په یوه اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه شي.
ټول خارګوټي او سوداګریز مرکزونه به پلټل کیږي، ځکه دوی معمولا د ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي عالي ګټه ونخلي.
کونړ ته هم ځو. دغه ولایت چارواکي وایي چې ډیر ژر به په ټول ولایت کې د پاکستاني او کلدارو ټغر ټول کړي.
په دې برخه کې موږ جدي تصمیم نیولی دی. دا منخایي او اخیرین تصمیم ده چې نور به په افغانستان په جغرافیه کې خپل افغانۍ چلی. نور پیسو لپاره نور د چلند جواز نشته او هیڅوک دا کار ونه کړي.
په نړیوالو او سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې 2 کاله مخکې ځنډولی وو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. د یو شمیر ټاکنیزو ډلو لخوا د 2009 شکایتونو په ثبتولو سره د ټاکنیزو شکایتونو شمیر نن له 6000 واوخته. نن د دغه پروسې دوهمه ورځ وه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي ښایي سبا چې د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده زرګونه نور شکایتونه هم ثبت شي. اکرام الله اکرام مفصل رپورټ لري.
د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په تړاو د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت دوهمه ورځ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وای د سې شنبه د ورځې تر 2 بجو د شکایتونو شمیر له 6000 اوخته دی. دی وای د ټاکنیزو ټیمونو اداګانو ته په کتو خای د غشمیر سبا چې د دغه پروسې ورستۍ ورځ ده ل 10000 شکایتونو واوړي.
د 6000 شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوی دي چې اکثره دي ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د 2 ورځې خپل بیانو کې ویلي دي ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کی او دا لړۍ دوام لري.
خغلی رویدار وویل چې په دې شمیر شکایتونو کې زیات یې په ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پورې تړاو لري. دی وای لدی ورسته دغه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشل کیږي او بیا د چړنې بهیر پیلېږي. پندې حال کې د سیشمې د ورځې په روسي کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم 1200 شکایتونه ثبت کړل. د دې ټیم غړي داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته وویل چې د سبا ورځې تر پایه به ل 3000 ډیر نور شکایتونه هم ثبت کړي. بل خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزون وای د دوی ټاکنیز ډلې تر اوسه ل 6000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. دغه شان د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې ل 3000 زیات شکایتونه یې مستند کړي چې ل کمیسون سره به ثبت کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنیزو ټیمونو اداګانو ته په کتو فکر کیږي چې ښایي شمیر ل 10000 واوړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو شورا د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه مني. د دې شورا د اداري پلاوي غړي سید حسین رحمتي چې د شورا اعلامیه لوسته وویل چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته د دوی په وینا د ټاکنو په نوم خپلواک کمیسون د اړوند مسایلو راجې کول د خلکو له برخلیک سره لوبه کول دي. د وای د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شکلی پریکړې موږ ته د باور وړ نه دي او د ټاکنو ستونزې د حل لپاره حل لار نه بلل کیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي غوښتنه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا پر ټویټر لیکلي چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبې په ورځ پیل شو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅېړل شي، ځکه د دوی په خبره که داسې ونه شي احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپو ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وتوانیږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي. پوهند صافی په جواب کې داسې وایي:
دا باید د کټګورایز کې وګوري، اخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه مونږ چیش کې کتلي، څونه چیش کې کتلي، او دا دې کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپله لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج د هغې په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، د هغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شمېرلې که ناپاکې رایې شمېرلې که څه هم کړي دي. دوی کولای شي د دې مودې نه چې ټاکلې کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ګوره چې څه لکه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایی نتایجو معنی داده چې آقا همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی، دوی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي. بل کوم خبره په کې نشته
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزیږي ورته رسیدګي نه کوي. ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
فکر کوم چې بیا به کمیسیون دی شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته ډېره سخته تمامه شي چې د محکمې حیثیت لري کار کوي، او بیا ستره محکمه کولی شي پیغږ وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چېرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او نو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غذایي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نم دغه اولې پریکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار ګڼي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهاند ودیر ساپی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه خپل نظر وړاندې کړ.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي هغه ښارګوټي چې د سونګ په موادو هوا ککړوي په یو اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه شي. د دې ادارې مسؤلان وایي د ښارګوټو او ټولو سوداګریزو مرکزونو مالکان د جدې میاشتې تر شپږمې نیټې وخت لري چې د سونګ توکو لپاره له تصفیه کوونکي آلې څخه کار واخلي. امید زهیرمل په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
پلازمینه کابل کې د هوا ککړتیا حکومت اړکړې چې د ستونزې د هواري لپاره لاس پکار شي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت سوداګریزو مرکزونو ته د جدي میاشتې تر 8 منټې وخت ورکړی چې د سونګ د غیر معیاري توکو لکارونې څخه ډډه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اطلاعاتو مسؤلې لیلا سامانی د سشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل کده مرکزونه د سونګ توکو د کارونې پر مهال تصفیه کوونکې الیس خاګټه وانخلي لوړ نقد جریمه به پرې کړي.
ټول خارګوټي او سوداګریز مرکزونه به پلټل کیږي ځکه دوی معمولا له ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي الی ګټه ونختي جریمه به شي. کیدای شي هر اونۍ نقدن 250,000 افغانۍ جریمه شي.
د نوموړي په خبره د خارګوټو جریمه د مرکز ګرمۍ او د شمیر او د حمامونو د خونو د شمیر له مخې کیږي او د نورو مرکزونو د جریمو په اړه کار روان دي. کورنیو چارو وزارت هم د وی اعلامي په خبرولو سره د خارګوټو د خښتو بټیو، حمامونو، د ودونو، د سالونونو، تولیدي کارخانو، د سونا د حوزونو او نورو سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړه کده سونګ توکو له غیر معیاري توکو ګټه واخلي قانوني چلند به ورسره وشي. کورنیو چارو وزارت دا اعلامیه د جزا کوډ د 800 ماده پر بنسټ خبره کړي. په دې ماده کې راغلي هر هغه څوک چې د هوا او اوبو ککړونکو مواد وکاروي او دا مواد بیا د ژوندۍ موجوداتو لپاره موزیر وي، د چاپیریال ساتنې پر وړاندې جرم کړي او په متوسط بند محکومیږي. متوسط بند له یو کال څخه نیولې تر 5 کلونو پورې ده. ولسمشر غنی هم روانه ونې د کابل هوا وژونکو وبلل او امر یې وکړ د هوا ککړونکو مکلف دي چې د سونګ له معیاري توکو استفاده وکړي او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له تصفیه کوونکو الو کار واخلي. د تصفیه کوونکي هر الی قیمت له 20,000 افغانیو پورته دی. د چاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ ککړې هوا هم کابل خاریان اندیښمن کړي دي. دوی وایي د شپې لخوا اصلا تګ راتګ نشي کولای.
عبدالشکور اکبر زیم ولې دا ککړتیا خو ډیره خطرناکه ده، خصوصا د کوچنیانو لپاره چې له هغوی تلسینی تکلیف پیدا کوي. دا ککړتیا د چټلتیا د انسان ژوند لپاره ډیره ضرري ده.
امرالله او د کابل ولایت ما مونږ چې ګرځو خپل هغه ماکس ځان سره راوړو خامخا او نور کسان ته مونږ کور کې چې دا هغه کسان خامخا هغه ماسک راوړي ځان سره.
خود سوداګریزو مرکزونو یو شمیر مالکان وای د لوګیو د فلټر علی اخیستی او نصب کړی دي.
مونږ عموم لرو په عموم کې څنګه سوخ سوزو خو سیستم د فلټر لرو چې هغه هوا تصفیه کوي او مونږ هوا نه لیدو کوو.
ورته وخت یو شمیر کابل خاریان وای د سوداګریز مرکزونو د شپې له تیاری په ګټنی سره د سونګ بی کیفیت مواد سوځوي چې هوا ککړوي. دوی ټینګار کوي چې خارونو ته باید د بی کیفیت سونګ توکو د واردېدو مخنیوی وشي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ل کابل ازو کونالتا د دغه ولایت چارواکي وایي ډیر زر به په ټول ولایت کې د پاکستانیو کلدارو ځای افغاني بانک نوټونه ونیسي او د کلدار استفاده به د تل لپاره په کونړ کې ختم شي. نور تفصیل ل کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې دولتي مسولین ویل دي ورسته هیڅوک حق نه لري چې د افغاني پرته پر پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه وکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې موږ جدي تصمیم نیولای دا مونږهایي او اخیرین تصمیم ده چې نور به په افغانستان په جغرافیا کې خپل افغاني چلی. نور پیسو د پاره نور د چلند جواز نشته او هیڅوک دا کار ونه کوي.
هغه وایي هټیوالو ته نرخ پانی او موټر چلوونکو ته د کرایو اندازه په افغانۍ ټاکلې. هیڅوک حق نه لري چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي او یا هم له افغانۍ پرته په نورو اسعارو راکړه ورکړه وکړي.
تر اوسه پورې ماته لس دکانونه بند کړي دي، موټر لاک دي، موټر بندیږي، دکانې بندیږي، د تیلو پمپونه بندیږي چې دوی په افغانۍ کې راکړه ورکړه وکړي.
د کونړ اوسیدونکي وایي افغانۍ ملي هویت او پیژندګلوي ده او په دې خوښ دي چې د خپل ملي هویت په رایجولو کې فعال ونډه اخلي. مدني فعال خالق یار ساپی وایي
افغانستان د خلکو هویت افغانۍ ده او باید په دې باندې خپل راکړه ورکړه وکړي. دا مثبت اقدام دی. د کونړ ولسونه، ځوانان، سپینګیری، علما کرام د دې ملاتړ کوي. د حکومت نه غواړي چې همدا پروسه جدي ونیسي، تعقیب یې کړي او تر اخرنۍ نتیجې پورې ورسوي.
هټیوال وایي د پاکستاني کلدارو چلخت ورته زیات زیانونه راولي او نور نه غواړي چې په یادو پیسو راکړه ورکړه وکړي. مولوی عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل
موږ دکانداران ته په دې باندې خاص کار ډېر متضرره شوي. کوم دکاندارانو چې په مخکې کلونو کې سرمایه لس لکه شل لکه واغنیم په نیمه کته رالیدل، کلدار ورځ پوره د ډالر او د افغانۍ مقابل کې بازار کې ارزښت لاسه ورکوي. افغانۍ زموږ هویت دی، موږ پی ویاړو او الحمدلله اوس هغه پخوانی افغانۍ نه ده. موږ د افغانۍ رایج کېدلو کې هر قسم همکاري ته تیار یو.
په کونړ کې په داسې حال کې پر کلدارو د راکړې ورکړې د بندولو او د افغاني بانک نوټونو د چلښت لپاره جدي اقدامات کیږي چې په ننګرهار، پکتیا، خوست او نور ولایتونو کې هم چارواکو او ولسونو د پاکستاني کلدارو پر ځای د افغاني رایجولو ته په یو غږ مټي رابډ وهلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل یو اوسیدونکي تصمیم نیولی چې د خپل اقتصادي ستونزو له امله خپل یو پښتورګي وپلوري. دغه کس چې نصر الله نومیږي له تلویزیون څخه د بدن د غړو د خرڅلاو په اړه له وی خبرتیا وروسته دا پریکړه کړې. زموږ همکار اجمل تورمان نوموړي سره د خبرو پر بنسټ ریپورت لري.
په فیسبوک کې مې وی تبلیغاتي ټکان ورکوونکي خبرتیا پام ځان ته واړوه. یو سړی د خپل پښتورګي یا ګردې د پلورل لپاره د وروختون په دیوالونو خبرتیاوي لیکلې دي. د کابل په لویدیځ کې د نصر الله لیدو ته ورخلم. په دشت بچی سیمه کې مې په تنګو تنګو کوڅو کې تر لږ مسل وروسته هغه په داسې وی سیمه کې پیدا کړ چې برېښېده بې وسیلي پکې ډېره ده. دیش کلن سید نصرالله د بامیانو ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دی وایي شپږ کاله مخکې واده کړی او د خپلې کورنۍ د اقتصادي وضعیت د بدلون لپاره کابل ته راغلی دی. خو داسې ښکاري چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او پورونو له امله یې د ژوند وضعیت په کابل کې هم بدل نه شو او بالاخره یې دې ته اړ کړ چې خپل د پښتورګي د پلورلو پریکړه وکړي.
چوک ته ولاړم، کار او غریبي نه و. ښځې مې وویل چې پیسې نه لري او کار نه کوي، نو ځکه مې پریکړه وکړه چې خپل یو پښتورګي وپلورم. پوره وړی یم، هم په کابل کې له خلکو او هم بامیانو کې له خپلو خپلوانو. دوی هر ورځ زنګونه راوهي او ګواښي.
سید نصرالله خپل میرمنې او دوه ماشومان سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. د کورنۍ له ستونزو او د خپل پلار له پریکړې بې خبره محمد او فرشته لوبې کوي. نصرالله وایي بې وزلۍ او بیکارۍ د پریکړې توان له ده اخیستی و، خو کله چې یوه ورځ په یو خصوصي تلویزیون کې د پښتورګو د پلور په اړه یوه سوداګریزه خبرتیا واورېده، د ده پام یې ځان ته واړو او بیا یې پریکړه وکړه چې خپل یو پښتورګی یا ګرده وپلوري. نوموړی وایي دی اوس له یو چا سره هوکړې ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې دا کار وکړي.
اخیستونکي ډېر دي. یو شمېر وایي 2 لک، 2.5 لک او تر 3 لک روپو پورې ګرده اخلو. دوی پوهېږي چې اړه او بې وزله یم، نو ځکه یې قیمته نه اخلي او څوک شته چې 3 لک باندې یې اخلي.
نصرالله وایي چې میرمن یې هم د دل پریکړې سره موافقه کړې ده، خو ستونزه دا ده چې د یو پښتورګي نشتون د انسان په بدني فعالیت کې څه ستونزه راولاړولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زبی الله حیدری وایي چې په یو ګرده د بدن فعالیت په اوږدمهال کې یو کس ته ګڼې ستونزې پیښولی شي او حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
طبی ګردی د فعالیت د کمیدلو په صورت کې د وینې دوران لوړیږي او بیا په دې سره آن انسان د ستړیا او زړبري احساس کوي او اشتها هم کمیږي. دقیقا هغه کس یوه ګرده ولري او د هغه نفر په پرتله چې دوه ګردی لري جدي خطر ورته متوجه دی.
د کابل
یو شمېر ډاکټران وایي په داسې یو حالت کې چې د پښتورګو یا ګردو پیوند په افغانستان کې نوی دی، خو هغوی چې بلته د پښتورګو د ورکړې په اړه پریکړه کوي دوی تر ډیره اقتصادي ستونزو اړ کړي وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ماخمنی خبری مجله په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په هکله یو مرکز لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون سي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی وو.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2018 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 18 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونسوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پوری سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې لاغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونلډ ټرمپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کړي، د پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستې لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې سوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شوونیز پروګرام وو چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستاني ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه تر روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا 6-7 کسان یو جو پای چې هغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور تر روزنه ورکوي. دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګرام په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دمګړې یوازې د پوځي شوونی او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړي وه، هغه یو ډول شنه نتیجه ورکړله، یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکې دود زګ دوی ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرې اترو تکشینی، نو دغه یو مثبت پیشرفت دی. د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخیستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضي کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله دغه امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه
یعنی ګټې دي،
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه ترلاسه کړل او په عین حال کې فوجي ګټې هم ترلاسه کړل. خو یو ور بیا د خبر تکرار کوم چې دا شون د فوجي شونې او روزنې دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې هغه فوجي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې هغه لاندې بهاله شوي.
احمد شاه اعظمی د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. درنو اوریدونکو په دغه مرکه سره مونږ رسیدو د مخامنی خبری مجلې پایته.